جواب کړل بل څه. په هر صورت قدرمن اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر بل خبره پرون په هر کې له اجرایي رئیس سره مخامخ خبري وکړي. د افغانستان د خپلواکۍ د ونویومې کلیزې د لمانځلو په اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت له ویان سره مرکه کړې. دغه راز به له خپلو خبریالانو هم په دې اړه نوي راپورونه ترلاسه کړو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو نویومه کلیزه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پارلمان ته د زندانیانو د بخښلو یوه لایحه استولې چې له مخې به تر 2000 ډیر بندیان خوشې شي. په ایران کې چارواکو تایید کړ چې روسي جنگي الوتکو د ایران له یوې هوایي اډې کار اخلي خو یوازې د تیلو اچولو په مقصد. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو او نویومه کلیزه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ورځې د لمانځلو لپاره مدني ټولنو له خپل لوري ځانګړي پروګرامونه نیولي او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم خپله ونډه پکې اخیستې ده.
موږ هم د بیلابیلو اړخونو څخه د تیاتر له اړخه، د افغان فلم له اړخه، د موسیقي له برخې څخه او د غراز د نندارتونونو له اړخه او د نورو پروګرامونو د همغږۍ او جشنونو په برابرولو کې همکاري کړې ده. ورسره ډېره هیله مو ده چې دا ورځ د هیواد د ملي شخصیت، عامه ذهنیت او مورال د لوړولو په خاطر شول ماندل سي.
هارون حکیمی زیاته کړه چې نن د جشن په ویاړ خلک کولی شي چې ملي موزیم ته له ټکټ پرته ورشي. په ولایتونو کې هم حکومتي چارواکو او مدني ټولنو نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په ویاړ پروګرامونه جوړ کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په وینا په ارکې د چهارشنبې د ورځې په مازدیګر د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ خبرې په دوستانه ماحول کې ترسره شوې. جمهوري ریاست وایي له پلان سره سم ولسمشر د اجرایه رئیس خبرو ته غوږ ونیو. تېر اونۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته اجرایه رئیس ولسمشر تورن کړ چې یو شمېر پرېکړې د ملي وحدت د حکومت له تفاهم لیک سره سمې نه دي. د اجرایه ریاست ویان وویل تمه ده چې په راتلونکي غونډه کې چې بیا به د دواړو چارواکو ترمنځ په 2 ورځو کې جوړه شي ولسمشر غنی خپل نظر وړاندې کړي او په دریمه غونډه کې به نتیجه ترلاسه شي. په پرونۍ غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او د اجرایه رئیس لومړی مرستیال محمد خان هم ګډون کړی و. چارواکي وایي چې په کندوز کې د طالبانو د یو مهم مشر په ګډون تر شلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز امنیه قومندان محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې داسې نتایج شوي خبرونه ترلاسه کړي دي چې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د چهارشنبې په ورځ د کندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والي وژل شوی دی. قومندان جنگلباغ دواړو لورو ته د چهارشنبې د ورځې د تلفاتو په اړه وویل له کشفي ارګانونو څخه چې مو کومې شمېرې ترلاسه کړې دي د طالبانو 2 تنه وژل شوي او 10 تنه ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو 6 ټپیان شوي او 2 تنه هم شهیدان دي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د سختو جګړو خبرونه ورکړل شوي دي. طالبانو په کندوز کې دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د غور چارواکي هیله مند دي چې امنیتي ځواکونه به د پاسوند ولسوالۍ محاصره ماته کړي. دا ولسوالۍ چې له نږدې 3 میاشتو راهیسې دولت مخالفه وسلوالو محاصره کړې ده خلک یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل
د پاسوند ولسوالۍ 3 میاشتې کې چې لارې بندې دي، هیڅ نو مواد غذایي په دغه ولسوالۍ کې نه رسېږي. خلک ډېر پریشان دي او خدمتونه جیب شوي دي.
خطیبی زیاتوی چې امنیتی چارواکو په مرکز کې موافقه کړې ده چې دا لری پرته ولسوالۍ چې د هلمند له ناکراره ولایت سره ګډه پوله لري ژر له محاصرې خلاص کړي. <تص-> په ایران کې چارواکو تایید کړ چې روسي جنگي الوتکو د ایران له یوې هوایي اډې کار اخلي، خو یوازې د تیلو اچولو په مقصد او ټینګار کوي چې روسي ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي ځای په ځای شوي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر علاءالدین بروجردی د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي جنگي الوتکې د ایران د شمال لویدیځ د همدان له ښاره شاوخوا 50 کیلومتره لرې د شهید نوژې له هوایي اډې کار اخلي. هغه وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا روسیې ته اجازه ورکړي چې له دغې هوایي اډې استفاده وکړي. بروجردی زیاته کړه چې روسي ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي ځای پر ځای شوي. په تیرو دوو ورځو کې راپورونه خپاره شول چې روسي الوتکې د ایران د همدان له هوایي ډګره پورته کیږي او په سوریه کې د سختدریزو اسلامي ډلو پر اهدافو بمباري کوي. په دغو راپورونو کې نه وویل شوي چې روسیه له کوم هوایي ډګره کار اخلي. د روسیې دفاع وزارت وویل یو شمیر سو 34 ډوله جنگي الوتکې د چهارشنبې په ورځ د ایران له شمال لویدیځ د همدان له هوایي ډګره پورته شو چې د سوریې په دیر الزور ولایت کې د سخت دریزو پر مورچلو بمباري وکړي او له بمباري وروسته هم ټولې الوتکې بیرته په مسؤول ډول راوګرځېدې. د وزارت په خبره کړې اعلامیه کې دغه راز وویل چې په دغو بمباریو کې د بهرنیو وسلوالو په ګډون له 1.5 زیات سخت دریزي ووژل شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پارلمان ته د زندانیانو د بخښلو یو لایحه استولې چې له مخې به تر 12,000 ډیر بندیان خوشي شي. د تاجکستان د ولسمشر د رسنیو څانګې پرون وویل چې د دې نوې لایحې له مخې به تر 3,000 ډیر بندیان آزاد شي او تر 4,000 ډیر کسان به چې د بند موده یې اوږده شوې ده وبخښل شي. د ولسمشر د رسنیو دفتر همداراز ویلي دي چې تر 5,000 ډیر داسې کسان شته چې د هغوی د زندان موده به رالنډه شي. ښځې تر 40 کلونو لږ عمره کسان تر 50 کلونو مشران او په جګړو کې برخه اخیستونکي او په پوځي عملیاتو کې ښکیل کسان به د هم د لایحې له مخې وبخل شي. د جمهوري ریاست په وینا جدي جرمونه لکه قتل، تروریزم، مذهبي افراطیت او د ته ورته جرمونه د بخښلو نه دي. د وړاندیز له مخې به دا کسان د تاجکستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ چې د سپتمبر په 9 د خوشي شي د تاجکستان پارلمان به چې د ولسمشر د لاس آله ده دا لایحه تصویب کړي. روسي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د یوې وسلوالې ډلې 4 مشکوک غړي په سنت پیترزبورګ ښار کې د عملیاتو په مهال ووژل. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین پرون هغه پارلمان ته چې هلته روسي فدرالي امنیتي ځواکونو دا 4 تنه وژلي وو ورغی او جسدونه یې تسلیم کړل. مارکین وویل دا کسان په هغې لیست کې شامل وو چې د شمالي قفقاز په شخړو کې له وسلوالو سره لاس درلود. مارکین زیاته کړه چې دې کسانو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او د ډزو په ترڅ کې ووژل شول. عیني شاهدان وایي چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلې دي. د مارکین په وینا په دې پیښه کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د یو بل خبر له مخې د موسکو په لمنه کې پر چړو سنبال 2 سړي وروسته له هغې ووژل شول چې د ترافیک پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې وه. چارواکو وویل په دغه پیښه کې چې پرون وشوه د دغې پوستې 2 پولیس سخت ټپیان شوي دي. یو حمله کوونکی چې په دې بریالی شوی و چې د پولیسو یوه تومانچه لاسته راوړي ځای په ځای ووژل شو، او بل چې د پیښې له ځایه تښتېدلی و وروسته د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. پولیسو د حمله کوونکو اصلي ټاټوبی د مرکزي آسیا سیمه ښودلی، خو د هویت له څرګندولو یې ډډه کړې ده. په کیف کې د امریکا سفیر وایي چې اوکراین به دغه هیواد په ختیځ کې روان وسلوالو شخړو خوندي شي او خپل اقتصادي ستونزې به هوارې کړي. جیفری پیت ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې په وروستیو کلونو کې اوکراین له ډېرو ستونزو سلامت راوتلی دی او دغه هیواد به پر اداري فساد هم برلاسه شي.
And the one message I hear most consistently across Ukraine from the Ukrainian
یو پیغام چې ما بیا بیا په اوکراین کې خلکو اوریدلې هغه دا دی چې دوی له اداري فساد ستړي شوي دي. دا هغه څه دي چې په اخر کې به د درناوي وړ انقلاب ځواب ورکوي. بیا زیاته کړه چې د 2014 کال د شوروي اتحاد لړنګېدو وروسته تر بل هر وخت د اوکراین لپاره سخت وو، او امریکا د دې لپاره چې اوکراین یو ځل بیا خپله ډیموکراسي ترلاسه کړي ډېرې هڅې وکړې. بیا له 2014 میلادي کال راهیسې په اوکراین کې د امریکا سفیر و، اوس د یونان ته تبدیل شوی او په څو ورځو کې به یې په اوکراین کې دنده پای ته ورسیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی انکم وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر بل اخر پرون پارک له اجرایي رئیس سره مخامخ خبرې وکړې.
رئیس صاحب جمهور د رئیس صاحب اجرا ټولو خبرو ته غوږ ونیوئ او تسلیم پر دې شو چې په بله غونډې کې به رئیس صاحب د خبرو بررسي وکړي.
دغه راز اورئ چې نن د زمری اسد اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د ونویومې کلیز د منځلو لپاره به په ټول هیواد کې جشن ترسره شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د دې ورځې په ویاړ به دغه راز په کابل کې د ملي موزیم هم په وړیا توګه د هیوادوالو پر مخ خلاص وي. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو هم دا ځل دا مسله څېړل شوې چې په مختلفو سیمو کې یو څوک چې په سفر ووځي څه مسایل دود دي.
دویمه خبره دا ده چې کله دا مسافر د کور نه ووځي نو د دروازې شاته خلق بیا اوبه ورپسې شیندي یا اوبه ورپسې اچي، نو تقریبا درې ځلې دا اوبه ورپسې اچي.
راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر په ارکل اجرای رئیس سره مخامخ خبري وکړې. تیرونه عبدالله اعتراض کړی و چې اشرف غنی له ده سره د تیرو څو میاشتو په ترڅ کې حتی یو ځل هم مخامخ یو په یو نه دی کتلی. عبدالله همداراز ولسمشر د ملي وحدت حکومت د تفاهم لیک پر نه عملي کولو تورن کړ او پرون له اشرف غنی سره پر دې اختلافات وغږېده. د دې غونډې په اړه د دواړو چارواکو د ویندویانو څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر یوه اونۍ وروسته تر دې له اجرایي رئیس سره خبرې وکړې چې عبدالله پر ولسمشر سخت انتقادونه وکړل او هغې د ملي وحدت د حکومت د پرېکړو پر نه عملي کولو تورن کړ. په دې غونډه کې چې تېره ورځ د مازدیګر په 5:30 پارک پیل شوه، د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سربیره د اجرایه ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان او د ولسمشر دوهم معاون سرور دانش هم برخه لرله. د ولسمشر ویاند هارون خان سوری د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دواړو مشرانو غونډه په پارک کې په ډېره پیمانه فضا کې دایره شوه. رئیس صاحب جمهور د رئیس صاحب اجرایه ټولو خبرو ته غوږ ونیو او تصمیم په دې شو چې په بل غونډې کې راتلونکي غونډې کې به رئیس صاحب د خبرو بررسي وکړي او بیا په بل غونډې کې ناستې کې سره بحث وکړي.
د ځینو راپورونو له مخې چې نه دي تایید شوي، د پنجشنبه یا جمعې په ورځو به بیا دواړه مشران سره وشخي شي. د اجرایي رئیس ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه غونډه کې به ولسمشر خپل نظر وړاندې کړي او په درېیمه غونډه کې هیله ده چې دواړه لوري یوې نتیجې ته ورسیږي. د تیرې ورځې د غونډې پر مهال د رحیمی په وینا عبدالله ولسمشر ته مشخص وړاندیزونه لرل. اجرایه رئیس تر ډیره د سیاسي تفاهم لیک په اړه، د سیاسي تفاهم لیک د تطبیق په اړه او په ځانګړي ډول د سیاسي تفاهم لیک د اصلاحاتو په برخه ټینګار وکړ او په ورته وخت کې د افغانستان بهرنی سیاست، کورنی سیاست، له دولتي مؤسساتو سره چلند، په لوړه کچه تعینات، د انتخاباتي نظام ژر تر ژره اصلاح او عملي کېدل، د الکترونیکي تذکرو ویش او د اساسي قانون د تعدیل د کمیسیون جوړېدل لاغو موضوعاتو څخه وو چې د اجرایه رئیس له لوري مطرح شول. تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ چې کله اجرایه رئیس پر ولسمشر او د هغه پر یو شمېر پرېکړو انتقاد وکړ، تر هغه وروسته په کابل کې د امریکا، بریتانیا، هند او ډنمارک سفیرانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د اروپایي ټولنې استازي او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت د ملکي او پوځي برخو چارواکو له عبدالله سره خبرې وکړې. د هغو اعلامیو له مخې چې تر دې لیدنو کتنو وروسته خپرې شوې دي، د اوسني نظام پر دوام او پیاوړتیا ټینګار شوی او د ملي یووالي د حکومت د سیاسي تفاهم لیک د عملي کېدو خوشتنه شوې ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
غرض تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه هم د افغان بیسیم تاسو اتل شمیرې لارې مخته راوستوي. پیغامونه تل را لګی له تاسو نه مننه. نن هم کولای شئ چې پیغامونه راوستوي. موضوع به هم خی تاسو ته روښانه وي. نن د افغانستان د خپلواکۍ ونویومه کلیزه. تاسو څه فکر کوئ؟ په دې اړه خپل نظر کولای شئ چې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم دې موضوع کې تمکیږو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو کلیزه ده. له نن څخه 9 کاله مخکې پاچا امان الله خان له انګریزانو د استقلال اعلان وکړ. دا ورځ په افغانستان کې د سولې په کلونو کې په ډیرو شاندارو مراسمو سره لمانځل کېده. سږکال یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو د ډله ییزو رسنیو له لارې مخکې تر مخکې اعلانونه کړي دي چې د خپلواکۍ ورځ به په جوش او خروش لمانځي. له مخکې هم دا ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لمانځل شوی ده، جشنونه پیل شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو وزارت څه تیاریانې لري؟ د دې وزارت له ویان هارون حکیمي سره په دې اړه احمد شیبر خبرې کړي دي. د مرکې په پیل کې ښاغلي حکیمي د خپلواکۍ ورځې لپاره د وزارت د چمتووالي په اړه وویل.
اول خو د دغې ورځې مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. په پلازمینه کې پر یو وخت څو پروګرامونه او دغه راز د ورځې په جریان کې پرله پسې غونډې او جشنونه په پام کې نیول شوي دي. د دې تر څنګ په ننګرهار او کندهار کې د جشنونو، موسیقۍ د پروګرامونو او رسمي غونډو تر څنګ مدني فعالانو بېلابېلو پروګرامونو ته تابعیا نیولې ده. موږ هیله من یو چې دا ورځ به په خیر تېره شي او یادونه دا کوو چې موږ هم چې سږ کال د بېلابېلو اړخونو څخه د تیاتر له اړخه، د افغان فلم له اړخه، د موسیقۍ له برخې څخه او دغه راز د نندارتونونو له اړخه او د نورو پروګرامونو د همغږۍ او جشنونو په برابرولو کې همکاري کړې ده. ورسره ډېره هیله مو دا ده چې دا ورځ د هیواد د ملي شخصیت، عامه ذهنیت او مورال د لوړولو په خاطر شول ماندل سي.
حکیمی صاحب، داسې خبر لرو چې د افغانستان ملي موزیم به د خلکو په مخ باندې پرانیستی وي او وړیا کولی شي چې خلک ورشي او ننداره وکړي.
بله، د افغانستان د استقلال چې موږ نن ونیویمه کلیزه لمانځو، د تړون د لاسلیک قلم او لسګونه زره نور د افغانستان د تاریخ شواهد آثار به نن په وړیا توګه د ټولو هیوادوالو د ننداري لپاره وړاندې کیږي او موږ هیله من یو چې هیوادوال راسي او د خپل لرغونی تاریخ د شواهدو څخه لیدنه وکړي. د موزیم تر څنګ زموږ د حماسي سندرو برخه، د افغانستان ملي ارکسترا چې وروسته تر 28 کلونو تازه فعال شوی دی، نن په بیلابیلو وختونو کې بیلابیل پروګرامونه لري او شاوخوا 15 نوي حماسي آهنګونه چې د هیواد د خپلواکۍ لپاره چمتو شوی دی په بیلابیلو فرصتونو کې وړاندې کوي.
د افغانستان د دولت مشان کوم څنګهړی پروګرام لري چې په هغه کې برخه واخلي؟ فرزند پخوا کلونو کې بچي امنیتي وضعیت بهتره و رسمي گذشت بو او یا کوم خاص پروګرام لري؟
په پام کې چې څو شی به ورسته د افغانستان مشرتابه د ارګ په داخل کې په سلام خانه باندې کې د افغانستان د استقلال او نیویه مکلیزه پر رسمي مراسم اول مانځي.
بهرنی میلمانه هم راغوشتل شوی دی؟
د بهرنی میلمنو او د ډیپلوماټانو د حضور پاک لتر اوسه پوری سندي ویل سوي. تر کومه ځای چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کلتوري شخصیتونو، لرغونپوهانو، لیکوالانو او سینماګرانو در بللو په برخه کې مسؤلیت درلودي، موږ یوازې د خپلې برخې د ګډونوالو څخه حال لرو. په دې اړه تر اوسه نه یاستول چې په دې پروګرام کې بهرنی میلمانه هم حضور ولري او کیا.
حکیمی صاحب، تاسو ځینې پروګرامونو ته اشاره وکړه او فرزند موزیم مسله ده چې پرانیستی به وي او ځینې نورې نندارې به هم د استقلال د جشن لپاره ترسره کړي چې په کابل ولایتونو کې د امنیت په برخه کې افغانانو ته څه ډاډ ورکولی شي؟ امنیتي تدابیر به څرنګه وي؟
تر کومه ځایه چې دا خبره امنیتي ارګانونو ته مربوطه ده، موږ ته او ځوانانو ته او حرکتونو ته چې د نن ورځې د مراسمو لپاره پیل شوي دي، تر اوسه پورې د امنیت ښه امنیت ډاډ راکړه شوی دی. موږ پر خپلو امنیتي ځواکونو باور لرو او هیله لرو چې دا ورځ په خیر تېره شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویان هارون حکیمي سره د خپلواکۍ د 9 کلیزې د لمانځلو د تیاریو په باب مرکه، ولکه څنګه چې مو واورېدل، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې له مدني ټولنو سره هم په دې برخه کې همکاري کړې او د نورو جشنونو تر څنګ به دغه راز په کابل کې نن ملي موزیم هم په وړیا توګه د هیوادوالو پر مخ خلاص وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عطا الرحمن عطایی له نورستان لیکي د افغانستان ټول با غیرت ولسته او نویوم کلیزه مبارکي وایم. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي چې د هیواد خپلواکۍ د کلیزه مبارکي د ازادي راډیو ټولو همکارانو او د افغانستان شریفو خلکو ته د زړه له تله ورکوم. دغه راز کریم الله جعفری له زابل لیکلي چې ټولو وطنوالو افغانانو ته د ازادۍ د خپلواکۍ د ورځې مبارکي د ازادۍ د راډیو له لارې وړاندې کوم. خدای وکړي چې دا ورځ د ټولو افغانانو لپاره د سولې ورځ وي. یو بل اورېدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي چې 97مین سال روز استقلال و استرداد کشور عزیزمان را به تمام افغان ها و نیروهای امنیتی مبارکباد میگویم. انشاءالله بیرقتان بالاست. لطاسو پا مننه چه ده افغان بیسیم اتسو اتلش میری لاری مو مکتا پیغامون راسته ولی و پیغامون مو هم نن ده افغانستان ده خپل واقعی ده و نویومی کلیزی پا مناسبت دیر راسته ولی دی مننه موگی هم حروم رو نن پخبرونو که در تخبرو نن ده ازاری رو پخبرونو که بده غراز ده افغانستان رو گوت گوته ده غیورز دل منزلو پا آره هم راپورون در تا اخبار کرو. خوس زو د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه د افغانستان دفاع وزارت وای د ډیورند کرښې اغاړې د پاکستان لخوا پیل شوي پوځي عملیاتو ته دوی اندېښنه لري. د وزارت ویان دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل چې کله چې د پولې اخوا عملیات پیلېږي سخت دریز د پولې دې غاړې ته راوړي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
د هغه گزارشونو لخبریدو وروسته چې واقع پاکستان د ډیورند د فرضي کرخې په اوږدو کې پوځي عملیات کوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه عملیات له دوی سره همغږي شوي دي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې واقع د پاکستان له لوري د پوځي عملیاتو په پیلېدو به وسلوال مخالفین د کرخې دې غاړې افغانستان ته راواوړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې یاد عملیات کېږي که اړتیاوي افغان ځواکونه به هم هلته پوځي عملیات وکړي څو افغانستان ته د وسلوالو مخالفینو در اتک مخه ونیول شي.
په هغه سیمو کې چې هغلته امکان د دې وي چې مخالفین تیر شي هلته موږ متوجه یو، خپل ګزمې خپل پیرې خپل هوایي ګزمې به مخالفین به کوښښ کوي چې ممکن استفاده وکړي، مګر زموږ قوتونه کوښښ کوي چې هغلته چا ته اجازه ورنکړي چې دې خواته تیر.
د پاکستان د پوځ د کورنیو اړیکو ادارې یا ASPR د سې شمې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې د پاکستان پوځ به له افغانستان سره په پوله او په خاصه توګه د خیبر جنسۍ په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان پوځیان د همدغه عملیاتو لپاره تورخم بندر ته نږدې سرحدي سیمو ته استول شوي دي. شاوخوا دوه کاله وړاندې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د ضرب غصب په نوم پراخ پوځي عملیات وکړل چې تقریبا 10,000 پاکستاني پوځیانو پکې برخه اخیستې وه. خو څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي وو چې پاکستان د ضرب غصب په نوم د پوځي عملیاتو له پیلېدو وړاندې د حقاني شبکې قمندانان او مهم کسان امنو سیمو ته انتقال کړي وو. په همدې حال کې پوځي کارپوه امرالله امان وایي چې پاکستان د عملیات له افغان لوري سره له همغږۍ پرته کوي او یو ځل بیا غواړي چې لویدیځ هیوادونه تیر باسي چې ګواکې طرحه ګرځپي.
د امریکا د قناعت په خاطر، د انګلیس د قناعت په خاطر، د اروپایي ډلې په قناعت په خاطر باندې وایي چې موږ دغه عملیات وکړو چې پاکستان دهشتګرو باندې عملیات وکړي. نه، هغه چې دی نه یي نو لطف دی وکړي رسمن د پیشنهاد ورکړي موږ به د افغانستان قوتونه هم ورسره یو ځای کړو تنظیم به شي. دغه ډډه بم بې باوره نه وي، هغه ډډه بم بې باوره نه وي. معلوم ده چې په کوم
خغلی امان وی پاکستان لا هم په سیاسي انزوا کې دی او غواړي د دا ډول عملیاتو په ترسره کېدو ځان له دغه انزوا څخه راوباسي. نوموړی وایي که پاکستان په رښتیا هم د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې رښتینی دی نو له هر څه وړاندې باید په خپله خاوره کې د وسلوالو مخالفینو خوندي پټنځایونه چې د استخباراتو ملاتړ هم ورسره دی له منځه یوسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو او ریپ ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صاف او وزید سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو اوریدلی شي. له وو بجو وروسته هم د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جګړې د یوه ترخه حقیقت په اړه په لیکنه کې د هغه پلار او زوی د ژوند په اړه مقاله خپره کړې چې د جګړې په دوو سنګرونو کې د یوه او بل پر ضد جنګېدل. نیویورک ټایمز لیکي عبدالبصیر په فاریاب کې د حکومت د پلویانو ملیشو په ډله کې وو، خو زوی یې د طالبانو په ملاتړ وسله اخیستې وه. دا پلار او زوی د جګړې په دوو خواوو کې د سرسختو دښمنانو په څیر سره جنګېدلي دي. د ورځپاڼې په وینا عبدالبصیر یو وار حتی پر خپل زوی مخامخ ډزې کړې وې او پر دې خواشیني څرګنده کړې وه چې مرمۍ یې خطا سوې وه او زوی یې د ده له بریده ژوندی وتلی وو. خو نیویورک ټایمز لیکي دې پلار او زوی د یوه او بل د وژلو تر دوامدارو ناکامو هڅو وروسته بالاخره روغه وکړه او له اوږدې دښمنۍ تیر سول. د نیویورک ټایمز خبریال لیکي چې د شنبې په شپه عبدالبصیر په خپل کلي کې د خپل زوی د هرکلي لپاره میلمستیا کړې وه او سیرلی یې کباب کړی وو. د ورځپاڼې په لیکنه دا یوه ډېره پیچلې کیسه وه چې ښایي وروستۍ هم نه وي. په فاریاب کې د عبدالبصیر او د هغه د زوی د ژوند دا برخه څرګندوي چې افغاني کورنۍ په څه ډول یوې داسې جګړې خوړلې چې پای لا هم نه لیدل کېږي، هغه جګړه چې تر شا یې لویې ایدیالوژیګانې لیدل کېږي خو حقیقت یې یوازې بدبختي او شکست دی. سپوتنیک خپرونې په هلمند کې د جګړې او بشري بحران په اړه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړي نسیمه نیازی په حواله لیکلي چې هلمندیان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي او د هلمند سقوط شایي ډیره لرې خبره نه وي. د سپوتنیک په وینا په هلمند کې وضعیت هر شیبه د بدلیدو په حال کې دی. د لشکرګاه هوایي ډګر نه دی تړل سوی خو دې ولایت ته پروازونه کنسل دي، ورغلی لوی لارې بندې دي او له مرکز کابل سره د مستقیم ارتباط یوه لاره هم طالبانو خلاصه نه ده پرې شي. او ایوننګ نیوز خبرونه د هغو وو بریتانوي عسکرو نمونه خبره کړي چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوې دي. د بریتانیا د دفاع وزارت د بریتانیا په ختیځ ښار نورفوک کې و سرکونه او یوه زرغونه سیمه د دې عسکرو په نوم اعلان کړو. ایوننګ نیوز خبرونه لیکلي هغه وو عسکر به چې د خپل هیواد لپاره په ځمکه وغورځېدل د تل لپاره د خلکو په یاد پاتې شي.
آزادی رادیو اوري، لکه څنګه چې مخکې مو ویل نن د افغانستان د خپلواکۍ د اووه نویمې کلیزې د لمانځلو مراسم د هیواد په ګوټ ګوټ کې ترتیب شوي دي. دا ورځ د مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لمانځل شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې له مدني ټولنو سره یې د دغې ورځې د لمانځلو په باب ښه همکاري کړې ده. دغه راز د دې وزارت ویان لکه څنګه چې مخکې مو په مرکه کې واورېدل ویلي چې نن به په کابل کې ملي موزیم هم په وړیا توګه د هیوادوالو پر مخ خلاص وي. دغه راز په کابل کې ځینې جشنونه هم په پام کې نیول شوي. د افغانستان ملي آرکستر هم 15 نوي حماسي سندرې جوړې کړې دي چې نن به غږوي. خو اوس به بیا هم د دغې ورځې په مناسبت له خپل همکار له نسیم شفق چې همدا شېبه سټډیو ته راغلی دی، د کابل سټډیو ته، له درنه واورو. شفق صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی خو د دغې ورځې مبارکي درکوم. راته ووایه کله چې سټډیو ته راتلې په لاره دې څه ولیدل؟ کوم تغییر راغلی کابل ښار په واټونو او سړکونو کې؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه هم په خپل نوبت د ازادۍ د بیرته اخیستو د ونویمې کلیزې په مناسبت تاسو او ټولو ګرانو افغانانو ته مبارکي وایم. بلې، زه چې دفتر ته روانوم نن سهار د کابل ښار بڼه بدله وه. اول خدا چې امنیتي تدابیر ډیر جدي وه، تازینې مهمې لارې په تیره چې ریاست جمهوری او د ښار مرکزي سیمو ته کوم سړکونه چې غزيږي دا بندو تر ډیره، او موږ هم په د معمول برخلاف پوزینو نور لارو راغلو دفتر ته. او دغه راز غنګونه هم تر اوسه پورې چون سهار وختي د پخار کې کم و، تلاشی هم کېدلی. ولی څه چې هغه ډیره مهمه ده او ډیر جلب د خلکو ځان تړي، هغه دا ده چې حتی پوزینو بامونو باندې د خلکو د افغانستان بیرغ ځوند شوی، او دغه راز په موټر باندې هم بیرغ لیدل کیږي د افغانستان. او دا داخې خلکو ته چنن د ازادي ورځ ده او خلک ډیر خوشاله دي او سهار یو بلته سره مبارکي هم دغه ورځ ورکولې او خلک په ډول سره خوشاله وو. او دغه راز نن په ار کې هم رسمي پروګرام سته او ټاکل شوی چې په څو یو ساعت بعد یا یو نیم ساعت بعد دغه رسمي پروګرام پیل سی او په کې ولسمشر هم ګډون وکړي او یعنی رسمي پروګرام د وزیر نور دولتي چارواکي هم پکې برخه واخلي. دغه ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم د ازادۍ د ورځې په مناسبت څه پروګرامونه نیول سوي دي، ځانګړي پروګرامونه دي، لوبي به تر سره کیږي په کابل ښار کې، او په فرهنګي برخه کې هم ځینې پروګرامونه د تاتو او فرهنګ د وزارت لخوا په نظر کې نیول سوي دي. او دغه راز خلک خوشاله دي او دا احساسي چې نن د ازادۍ ورځ ده او په ولایتونو کې هم څومره چې موږ معلومات لرو هم ځانګړي تدابیر په تیرې په لویو ښارونو لکه کندهار او لکه ننګرهار او لکه خوست او هرات او مزار شریف کې دغه لوی ښارونو کې هم ځانګړي تدابیر دي او ځانګړي پروګرامونه دي چې په نظر کې چاغه باید منتر سره کیږي.
شفق صاحب له تاسو نه مننه. بیا به هم ازادي رادیو د دغه ورځې په مناسبت د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه د جشنونو راپورونه خپل اوریدونکو ته واوروي. د ازادي رادیو خبريالان په ټولو ولایتونو کې فعال دي او نن پر دغه راپورونو دغه د افغانستان د خپلواکۍ دی ونوي میکالیزي مراسم لنږدې څاري. خو اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا په مکړې د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د ونویو میکالیزي په ویاړ د افغانستان او فرهنګ وزارت په وینا په ټول هیواد کې یو لړ مراسم په پام کې نیول شوي دي. افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دغه راز د کابل موزیم به هم نن په وړیا توګه د ټولو هیوادوالو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست په وینا په ارکه د چهارشنبه د ورځې په مازدیګر د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ خبرې په دوستانه ماحول کې ترسره شوې. چارواکي وایي په کندز کې د طالبانو د یو مهم مشر په ګډون تر شلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي دي. په ایران کې چارواکو تایید کړ چې روسي جنگي الوتکې د ایران له یوې هوایي اډې کار اخلي خو یوازې د تیلو اچولو په مقصد، او ټینګار کوي چې روسي ځواکونه د ایران په خاوره کې نه دي ځای پر ځای شوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پارلمان ته د زندانیانو د بخښلو یوه لایحه استولې ده چې له مخې به تر 2000 ډیر بندیان خوشي شي. روسي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د یوې وسلوالې ډلې څلور مشکوک غړي په سان پیټرسبورګ کې د عملیاتو په مهال ووژل. د یو بل خبر له مخې د موسکو په لمنه کې پر چړو سنبال دوه سړي وروسته له هغې ووژل شول چې د ترافیک پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې وه. په کیف کې د امریکا سفیر وایي اوکراین به د دغه هیواد په ختیځ کې له روانو وسلوالو شخړو خوندي شي او خپلې اقتصادي ستونزې به هوارې کړي. دا ولن خبرونه به هم کولای شي چې د خبرونو تفصیل په بشپړه توګه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک د غرض ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي اوازي اوریدل شي. په ویب پاڼه کې د افغانستان نفسي په اړه نور مطالب هم شته، فلمونه ویډیوګانې هم شته او عکسونه هم. ازادي رادیو د سهار له وګړو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. وړاندې 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې مو دا ځل دا مسله څېړل شوې ده چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې چې یو څوک له کوره بهر ته په سفر روزي څه دودونه رواج لري. خو یو اوس به یوه نړیواله سیمه ایزه او نړیواله موضوع راواخلو. د پر دې سربېره چې واشنگتن پر روسي تور پورې کړی دی چې له ایران څخه د جنگي الوتکو الوزول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک سره په ټکر کې دی. تیره ورځ بیا روسي الوتکو د ایران له خاورې پرواز وکړ او په سوریه کې بمباري وکړه. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیبر.
روسي جنگي الوتکې د چهارشنبه پر ورځ یو ځل بیا د ایران له همدان هوایي ډګر والوتي او په سوریه کې بمباري وکړه. روسیا الوتکو یو ورځ مخکې تر دې هم د ایران له خاورې په سوریه کې بمباری کړې وې. د روسیې دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ وویل چې 34 الوتکو د ایران په شمال لویدیځ کې د همدان له هوایي ډګره الوتنې وکړې او په سوریه کې د دې رزور په سیمه کې هدفونه په نښه کړل او بیرته سلامت ستنې شوې. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې تر 150 ډیر وسلوال چې په هغوی کې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وی چې ماسکو د امریکا د تورونه ردوي چې د کرملین د پریکړه چې په سوریه کې د بمباری لپاره د ایران له خاورې استفاده کوي د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره په ټکر کې ده. وروسته تر دې چې روسیې د سیشن بی پورس د ایران له همدان هوایي ډګر الوتکې والوزولې او په سوریه کې بمباری وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل په ایران کې د جنگي الوتکو درول له پریکړه لیک سره په ټکر کې دي. خو بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له 21 پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده کړې. مرسته مو نه ده کړې، څه مو نه دي پرې پلورلي، جنګي الوتکې مو ایران ته نه دي سپارلي. روسي جنګي الوتکې د ایران په خوښه د روسي هوایي ځواکونو له لورې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد عملیات کړي دي او د سوریه حکومت هم قانوني غوښتنه کړې ده چې له ایران سره هم همکار دی. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی پرون وویل چې روسیه په ایران کې دایمي پوځي اډه نه لري، خو ایران له روسیې سره شاړي کې لري او دا خبره په لوړ اواز او ښکاره کوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تاوتریخوالي د فکری عواملو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب شرغلست.
الرحمن الرحیم. تاسو ته استاد در رادیو د سپوسخه ټول افغان ولستا خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د فکری تاوتریخوالي په اړه معلومات ورکړي.
خوشنط یا نو رفتار یا هم سختار یا هغه لفظی یا چا په مقابل کې استعمالیږي او چې هماغه ټول مثلا چې یو پر لپسې تکرار سي یا هم په زړونو کې چې تعصب راسي، پیژدوی راسي، کینه راسي، تعویز، دا ټول چې پر لپسې یو په بل تکرار شي یا هم استعمال شي خلخ خشونت رامنځته کوي. چې دا خشونت هم د انسان مثلا د اعمالو تا یا هم مثلا دا یو مسئله تا دا پخلا صدمه رسول دیده.
دیره منه نه که پا دی اره اوریدونکو تا معلومات ورکره چی هغه کوم فکری عوامل دی چی دخل گوترمانز دا تاوتریخوالی لامل گرزی؟
فکری عوامل یا هم فکری خشونت عوامل داده چی یو خلق لمخی قضاوت کوی چی تعصب بارترازی لحقه نه مثال کینه و نفرت بارترازی، بیا پر لپسې چې څوک کینه یا هم نفرت په زړونو کې د چا پیدا کیږي، بیا تعصب له منځه راځي چې بعد له تعصبه هماغسې مثال د خبرې راځي خشونت ته وړاندې کیږي چې دا کیدای شي دا عوامل وي.
ښاغلی ملک زاده صاحب، تاسو خپلو خبرو کې له وخت مخکې قضاوت او تعصب یادونه وکړه، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا له وخت مخکې قضاوت او تعصب څه ته وایي؟
همداشان چې ما فرمال پیژدوري یا تعصب، پیژدوري هغه ده چې یو څوک د یو چا په مقابل کې له مخې قضاوت کوي، یعنی مخکې ده چې په هغه باندې، په هغه عمل باندې یا کار باندې علمیت حاصل کړي، آگاه سي، هغه مخکې د هغه نه هغه باندې پیژدوري کوي یا هم له مخې قضاوت کوي، هغه باندې پریکړه کوي، چې دا باعث کیږي چې تعصب منځته راسي. کله چې تعصب منځته راغی، تعصب هغه مثلا شدید احساس دی چې دا هم یو څوک نه پوهیږي یا هم ځان نه آګاه کوي یا په هغه باندې علمیت نه راوري چې په یو چا باندې پریکړه کوي، مثلا په یو شخص باندې یا هم په یو ارزښتناکه مسلو باندې چې مثلا چې دینی تعصبات دی، فعلا راځي مذهبي دي، مثلا په موږ تاسې په وطن کې فعلا قومي او یا هم سمتی تعصبات منځته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
در مناوریدونکو بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. ملک زاده صاحب، د ورستي پرتنې په توګه تاسو په خپل خبرو کې د کینې او نفرت یادونه وکړه، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې کینه او نفرت څه ته ویل کیږي.
همدارنګه چې کله چې چا تبعیض وکړه، یا هم چا په ارزښت باندې، یا هم په او چا په مقابل باندې اغو غیر عادلانه یا هم غیر آگاهانه پریکړه وکړي، تابن اغو پزړه کې کینه یا هم نفرت راځي. کله چې دا مسائل روان دي سوال تعویز هم منځ ته راځي، چې ځینې محدودیتونه مثلا د خبرې تعویز کې فرق راولي، یا هم په همدغه تعصب باندې چې په خپل تعصب هغه یو نوع فرق ده چې خلک په خپل په منځ کې، یعنی محدودیتونه قایلېږي او هغه یو په بل په مقابل کې، مثال یو په بل په مقابل کې استعمالي ځینې مسائل چې مثلا قومي مسائل سمتي، یا هم یو چاته یو صدمه رسولي دغه عزت توي، یا هم دغه پر افتار کې، په ساختار کې، یا هم مثلا دا په ګروپ مقابل کې چې ټول هغه صدمه رسول وي یو چا په مقابل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمرده دی ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
په سفر تلې درجه نشم، تر پخو می لاندې شو د زلفو تنابونه. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب مو د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره هرکلی کوم. آی کله مو سفر کړی او که کړی مو وي، له کوره د وتلو پر وخت له څه ډول رواجونو سره مخ شوي یاست؟
قرآن شریف لاندې نه تیرئ، هغه د دې لپاره چې دی هغه سفر بې خطره وي او خدای پاک هغې سره مرسته وکړي.
مونږ چې د کورنه په سفر وتلو، زمونږ دا ځل هله هله وته مونږ پسې اوبه شیندل.
ځینې وخت تر څو چې مسافر نه وي رسېدلی، کور نه جاړو کوي.
موږ په نننۍ خپرونه کې د سفر په اړه غږیږو. غواړو چې له هغه باورونو او عقایدو مو خبر کړو کوم چې په افغاني ټولنه کې د سفر پر وړاندې موجود دي. ځینې چې له کوره د مسافرۍ په طرف ځي، نو د کور خزینه غړي پسې اوبه پاشي، لونه یې نه ورانوي او په خندا یې رخصتوي تر څو مسافري په خوښۍ تېره شي. راځئ وږمې جبارخیل ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په هر ټولنه کې چې کله د کورنۍ غړي له کوره د سفر لپاره رخصت اخلي، ځینې ځانګړي مراسم ترسره کوي. په یو شمیر ټولنو کې دا مراسم درانه وي، مګر په ځینو کې بیا ډیر ساده او اسانه وي. خو په ټولو ټولنو کې دا چاره حتمی ده چې د رخصتې دا په وخت کې په سفر تلونکي په خندا او خوشحالۍ سره رخصتوي. د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي استاد په هندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې په افغاني ټولنه کې بیلابیل فولکلوریک باورونه موجود دي چې لایو نسل څخه و بلته په میراث را پاتې دي. نو موري وایي چې د سفر پر وړاندې هم په افغاني ټولنه کې بیلابیل باورونه موجود دي.
خو اصلا څومره چې زمونږ په ټولنه کې ماته معلومات شته دي او خلک هغه باندې ډېر عقیده لري، هغه دا دي چې وایي کله چې یو مسافر یا څوک چیرته ځي، کله لري وي او که نږدې، خو زیاتره دغه د لرو سفرونو دپاره دغه یو عقیده موجوده ده چې دوی وایي چې کله یو مسافر د کور نه وځي په ډېره خوشحالۍ باید د کور نه وځي. او بل دا دی چې اکثریت دوی قرآن شریف لاندې نه تیروي، هغه د دې لپاره چې دی هغه سفر بې خطره وي او خدای پاک هغې سره مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې کله دا مسافر د کور نه وځي نو د دروازې شاته خلق بیا اوبه ورپسې شیندي یا اوبه ورپسې اچي، نو تقریبا درې ځلې دا اوبه ورپسې اچي. او درې ځلې دا دی چې په هر کار کې وایي درې ځلې شرط دی که نه، هره خبره چې دوی کوي وایي درې ځلې باید شاته اوبه سړی واچي. نو دا د دې دپاره وایي چې دا اوبه صفا دي، پاکې دي، دا رڼایي ده، یعنی مخې ته یې رڼایي شي.
اغلی زرغونه زیاتوي چې په خوا ټلیفون او نور وسایل نه وو، نو په کلو بانډو کې به چې د مسافر د تک پر وخت دا چاره ترسره شوه نو د کورنۍ غړو به یې ځان هوسا احساسوو، دا ځکه چې نوره اړیکه خو به یې نه نیول کېده.
یو مسافر ځي نو کله چې دی ووته چې ښه فاصله لاړو تر مقصد یا هغه خپل منزل له پورې رسېدلی وي یا د هغه نیمایي منزل ته رسېدلی نو چې د بیرته راستنېدو امکان نه وي، یعنې دی لاړو په هغې وخت کې په هغې صورت کې خلک وایي چې جارو ورپسې مه کوئ. کله چې مسافر د کور نه وځي بیا هغه د کور خاوند دفتن باید د کور نه ونه وځي، هغه کور باید خالي نه وسي، دروازه قلف نه کړي، ځکه چې کیدای شي مسافر ته کومه پیښه وشي یا بیرته راشي یا دی راشي دروازه قلفي.
ډاکټره زرغونه زیور وایي کله چې په روسیې کې په زده کړو بوخته به نو چې له کوره به تلله د کورنۍ غړو به یې ورپسې اوبه شیندلې، ځکه چې د دوی کورنۍ دا باور درلود چې اوبه رڼې دي او باید د مسافر مخې ته یې رڼا وي.
مونږ خو زه خو خپله شخصا ګورم چې زما مسافر که فرضاً زمونږ د کور له څوک مسافر ځي، زه په دې پوهېږم چې مسافر چیرته ځي، لنډ ځي که نږدې ځي. اکثریت مسافر سره مونږ یو ځای وځو، زه خپل وظیفې ته زم مثال اکثریه وخت زه خپل وظیفې ته تلیم.
د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچیانو د ریاست کارکونکو انجینر عبدالوهاب سلیمان خیل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې به په یو شمېر ځانګړو ورځو کې د کورنۍ غړي په سفر نه تلل.
مخکې وختو کې داسې رواج و داسې عادتونه وو چې پاس یکه د سفر لپاره به ورځ مشخصه کوله چې هغه به یا دوشنبه و یا پنجشنبه و بیا به په ورځ باندې هغه سفر چې درلود. البته ډېر خلک دا د موږ او د تاسو مناطقو په یغ وخت کې هند به ورته ویل کېده، پاکستان موجود نه درلود، هند ته به سفر درلود. نو ډېر به کسان به مسد پیاده تلو، په یو اندازه به پیاده مزل وکړو، بیا یو موټر به پیدا کړو یا به یو تراکتور پیدا کړو یا به معادل دیغه ګاډۍ وي پخوا ګردیز ته به ګاډۍ تلل، پکتیکا نه به ګردیز ته راتلل، ګردیز نه بیا میرامشاه باندې داسې اوښتل هغه ته هند ته. نو دغه سفرونه ورځ یې مشخصه ده او دا سفر مسد په انسان باندې واقعا منفي اثرات بیخي ډېر لري. بیا نو کله چې به دوی سفر کاوه دغه یوه ډوډۍ به پخول، هغه نږدې کسان یا پنځه نفره یا څلور نفره یا لس نفره چا څه گنجایش یې و دومره په یوه اندازه باندې مسد هغه ډوډۍ به ورې خوړل، بیا ډوډۍ نه به وروسته سفر شروع کاوه.
د نوموړي په خبره چې د مسافرینو لپاره ځینې دودونه د زمانې په اوږدو کې تغیر کړی او په بیلابیلو وختونو کې دا رواجونه په ځای شوي دي.
قدیم خبره چې وه ډېره قدیمي دا خبره وه چون دا موټرانه وو ګاډۍ به وه یا فرض یې که ګاډۍ هم نه پیدا کېدله، پیاده به مزل کاوه، څو ورځې به مزل کاوه چې ټول افغانستانه د خارجي مملکتو ته ووځي. نو هغه وخت کې هوټلونه نه وو چې په چا ډوډۍ درکړې وای، په لار کې د ډوډۍ خوړلې وای، د پیسې ورکړې وای. نو یو ګرده ډوډۍ به بلله، مقصد د طبي ډوډۍ په دایمو منطقو کې رواج وه. هغه ډوډۍ ډېره غټه به وه، مقصد دا به تخمینا درې دری ورځی یا دری شپې لوبو سره خړله او بیا به نو مقصد هدف ته ځان رساو. دا ډوډۍ به په کور کې ورته پخولې دوه یا درې. اوس هم دا رواج ده، زه پخپله په کابل کښې اوس هم ماته هغه د تناره ډوډۍ روغاني غوندې جوړوي، ډېرې سختې ډېرې کلکې ډېرې خوندورې وي، هغه ماته اوس هم جوړوي. چې مقصد دا زموږ په کور کې څوک راځي هغو ته ورته جوړې کړي یو لس دولس دانې، بیا موږ کله چای سره خورو کله دغسې وخورو.
سلیمان خیل وایي چې د دوی په کورنۍ کې دا باور و چې پرته د دوشنبې له ورځې به یې په نورو ورځو سفر ډېر ښه نه ګاڼه. شپېته کلن روزالدین راته د خپل سفر او پر وړاندې یې د باورونو او دودونو کیسه کړې. هغه وایي
زمونږ داسې رواج و چې مخکې مونږ چې د کور نه په سفر وتلو زمونږ دا زغانه واله وته مونږ پسې اوبه شیندل، او دا یو ماته یو وخت پوښتنه وکړه چې دا ولې داسې کوئ. وایي دا خو یو رواج د ښځو رواج ده، دا یو ناګم ده او نیچاګم ده. او چې تبلیغ ته تلمه زمونږ دا ماشومان کور والا زما بستره تر دروازې تر انګړ دروازې پورې تر کوڅې پورې نو ما سره وویست خدای پامانی ما سره وکړه زه لاړم. زمونږ دا رواج ده چې خپل نارینه سره دا مرسته وکړو، شاته راپسې اوبه وشینده چې بېرته خوشحالی او په نامه راشي.
د نوموړي په خبره دوی چې کله سفر ته ځي نو ښځې د دعا په ډول وایي په خوشحالۍ او نیکنامۍ راشي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسېدونکی میرویس رحماني وایي چې یو شمېر دودونه لا هم د دوی په کلي کې پالل کېږي.
زمونږ په کلي کې دا یو له پخوا نه دا دود پاتې چې کله هم څوک په سفر ځي نو هغې بشا یا تر شا چې کله دروازې نه وځي ښځې د هغې مور او یا هم خویندې له خوا نه اوبه اچول کېږي. دا یو فال اخیستل کېږي چې ګواکې دی په خیر ورسېږي، هم سفر بې خطره شي، او یا هم ځینې وخت تر څو چې مسافر نه وي رسېدلی کور نه جاړو کوي، او چې کله بېرته هم راځي دغسې مخې ته یې اوبه اچوي او شیرینۍ پې اچوي او یا دغسې نور مراسم. دا زمونږ یو دود دی له پخوانه پاتې او اوس هم پالل کېږي زمونږ په کلي کې.
نوموړی وایي چې د مسافرو د راتګ لپاره هم یو شمېر باورونه چې کله یې په پیاله کې د چایو ډکی راشي، کارغه وټغېږي او یا هم اوړه د لمدېدو په وخت کې والوزي شته چې دوی پرې باوري دي. دی د خپل کلي د وی پی کی کیسه داسې کوي.
څه موده وړاندې زمونږ په کلي کې یو ځوان په خپل سر یا هم د کور اجازه پرته غوښتل چې بهر ته لاړ شي، کورنۍ ورته اجازه نه ورکوله، خو بالاخره له جنجالونو سره سره خو لاړو له کوره بې له اجازې وته. چې کله هم په لاره بهر ته تلو په افغانستان په یو ولایت کې چې لا هم رسېدلی نه وو بهر ته، موټر پې ټکر شو او ډېر په بد حالت کې وو، یعنی ژوبل شو، ډېر زیات ژوبل شوی. او چې کله هم بېرته کور ته راغی او موږ یې پوښتنې ته ورغلو نو داسې د کورنۍ ویلې چې دی بې له اجازې له کوره لاړه، ځکه د کورنۍ دعا ورسره نه وه، یا هم هغه نورې خبرې پسې کولې. هغه د دوی عامې خبرې یا رواجي خبرې دي چې کله هم څوک بې له اجازې لاړ شي نو یو مشکل سره مخ کېږي. نو دی هم بې له اجازې له کوره تللی و، د خلکو ورسره خوښه نه وه، نو ځکه له دغسې یوې ستونزې سره مخ شو، اوس ژوبل دی او بېرته راغلی کور ته.
د کابل پوهنتون استاد ډاکټره زرغونه زیور وایي چې زموږ خلک د یو شمېر پیښو پر وړاندې باورونه لري، مګر دا چارې بیا د خدای جل جلاله له لورې دي.
شاید داسې یو واقع پیښه شوي چې هغه یو څوک د سفر ته تلي یا د کور نه وتلي، کېدای شي هغه په لاره کې ستونزه ورته پیدا شوي، یا په کېدای شي بعضې خلک د سفر په وخت کې چې د کور نه وځي کېدای شي په خوشحالۍ ونه وځي، په یو خفګان د هغه نه وتلي. دا هم یو انګیزه ده چې د خلکو په منځ کې پاتې کېږي چې دی په خفګان ووته وله دا پیښه ورته وشوله، یا دی په ښه فکر باندې یا ښه نظر باندې کور ته نه کتل او دی لاړو شاید دته یو پیښه شوي.
نوموړی وایي چې د سفر په اړه ځانګړي باورونه په ولسي ادبیاتو کې هم ذکر شوي دي.
مسافری بد بلا دا.
درنو اوریدونکو دا وز موږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو لوونه ترو
بندے کی دنوں نا تپتیارا دنا دی بنا وای پغړ قسم کچ بده پیژنما خلی کبائی چھے مدی مدی کبنا وزمالا لیا جون دے میں کدے پہا وطن کی بنا کمو سافر دبن وطن میرا بشنا کمو سافر دبن وطن میرا بشنا وزمالا لیا جون دے بنا وطن کی بنا کمو سافر دبل وطن مرا بشنا کمو سافر دبل وطن میرا بشنا